دا مشال رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم په دې او ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه رپورټونه اوریدئ شي او د خبرونو ویان احمد شاه زمی هم په سټوډیو کې را سره دی، هغه تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان وفاقي کابینه نن د دې هیواد د ملي امنیت د لمړی تګلارې منظوري ورکړه. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست فیصله محفوظه کړې ده. او د جرمني پولیس وایي سرشکار تر 1000 زیات ناقانونه کډوال د بیلاروس له لارې دغه هیواد ته راوښتي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان وفاقي کابینه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لمړی تګلارې منځوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مهید یوسف نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه لخوا د دې تګلارې منځوري تاریخي بریالیتوب دی. هغه زیاته کړې چې دا تګلاره به د هیواد د ملي امنیت د اهدافو د تکمیل لپاره د بیلابیلو څانګو د تګلارو په لارښوونه کې مرسته وکړي. تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د هیواد د ملي امنیت د لومړي څلور کلنې پالیسي منظوري ورکړل سوې چې د کابینه تر دایي دروسته به اوس له 2022 کال څخه عملي سي. د مهید یوسف په وینا د ملي امنیت تګلارې موخه د پاکستاني وګړو اقتصادي امنیت، د هغوی ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل دی چې د جنوري له 15 نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړی پرون د لاړکانی په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو 14 تلینغون ته په وینا کې پر مرکزی حکومت نیوکی وکړه. ویل چې پیپلز ګوند خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی وو، خو موجوده حکومت له ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړې او د ده په وینا سر ورته ټیټ کړی دی.
ہمارا شہدا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے،
زمون دے شہیدانو پوینو سودا گان کیگی، نن مونگ دے ایکیس تماشومانو پوینو تجارت کیگی، مونگ دے افسرانو پولیس و سپایانو پوینو سودا گان کیگی. دا پاکستان دے ولس مشر و وزیر اعظم دغه طرحګرو پوڑان دی سر ٹیٹ کڑے او دوی دے طرحګرو نا دے ڈیل غوښتنه کوي.
بینظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر پر 8 پرلپنډۍ کې په یو حمله کې وژل سوی و چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې منلې و. بلخو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر علي زیدي د بلاول د وینا په اړه ویلي، هغه څوک چې د ملک د تقدیر بدلولو خبره کوي لومړی دي د سند خلکو قسمت بدل کړي، چرته چې دوی له تیرو ډیر شکلونو راهیسي په واک کې دي. د ترګریز د عدالت په کراچۍ زندان کې د نن د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ او سرکاري وکیل خپل دلایل بشپړ کړل. د علي وزیر وکیل قادر خان له عدالتي اوریدنې وروسته مشال لري ټول چې عدالت خپله فیصله محفوظه کړي او د جنوري پر 15 به یې اوروي. نوموړي زیاتوي د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 کال په مې میاشت کې د کراچۍ د شلاتیف ټاون پولیسو درج کړې و. په دې مقدمه کې پر علي وزیر تورن لګول سوی چې ګواکې په کراچۍ کې د وی جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وي. علي وزیر دا تورن ردوي. په دې مقدمه کې تورن امان خټک او د هغه زوی وار لمخله په ضمانت خوش سوی دي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د جرمني پولیس وایي سږ کال 13000 زیات ناقانونه کډوال له بیلاروس څخه د پولین له لارې دغه هیواد ته راوښتي دي. اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې د بیلاروس الیکساندر لوکاشینکا د منځني ختیځ زیاتره کډوال ته لار ورکوي چې د پولینډ او د اروپایي اتحادیې نورو غړو هیوادونو لکه لیتوي او لیتوانیا پولو ته ځان ورسوي. د اروپایي اتحادیې په خبره لوکاشینکا د هر څه د لویدیځ هیوادونو د بندیزونو په غبرګون کې د هغوی پر ضد د یوې هایبرید یا مرکب حملې په توګه کاروي. زیاتره ناقانونه کډوال جرمني ته ځان رسول غواړي. د جرمني فدرالي پولیسو پرون په بیان کې ویل چې سږ کال 1112 ناقانونه کډوال د بیلاروس له لارې د هیواد ته داخل سوي دي. په دې کې 15% پیش د اګست او نومبر میاشتو په منځ کې رامنځته سوي دي. پولیس زیاته کړې چې اوس مهال د ناقانونه کډوالو په ورته کې کمی راغلی دي. او رسې خبردار چې تر 19 کلونو کم عمر اسې جام کرکټ سیالي ولړ کې پرون پاکستان، متحده عربي امارات او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه به له کومې نتیجې پای ته رسیدلې، خو د کویت او نیپال ترمنځ سیالي روانه ده. د دسمبر پر 23 پیل سوو دی یو ورځنیو یا 15 اوري سیالیو کې اټول وډلو برخه اخیستې ده چې پای لوبه به په دوبۍ کې د 2020 کال د جنوري پر لومړۍ نیټه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
احمد شاه زمي درته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان وفاقي کابینې نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړۍ تګلارې منظوري ورکړه. د نیب نوې مشر د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود ونه ټاکل شو، وجه یې صدر راپور پیلرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو څوارلسم تن په لاړکانه کې لمانځل شوې. د کرمې د منګلو والیزو ترمنځ د شخړې د هوارې لپاره جرګه شوې او یو مشر یې پاړوی
سوره پوری جرګا نوسته دي. هغه وخت پوری بو د لیاره بالکل محفوظ وي. چا په لیاره کې څه قسم وایلیشن وکړو هغه به 2 کروڑ روپی جرمانه وي.
په خیبر پختونخوا کې د ګیسو د کمبوت او د سی ان جی پمپونو د مالکانو د شکایت په اړه هم راپور لرو. و بوري چې د خو صبرې ولسوالۍ په یتیمانو مرستې ویشل شوی او چارواکي پړوي
د هرې ولسوالۍ نمونګه هغه کسان روخصي ځای په امرت کې یتیمان شوی دي، هغه کسان چې ځای په جمهوریت کې یتیمان شوی دي د ټول موجود دي.
د سواد سیلانی سیمه معلم جبی ته سیلانیان ورزي خو دغه سیلانی سیمه د شخړې د وجې تړل شوی.
نو ریزلت چې د کم وخت نه بند نو دواړه طرف ته ډیر غټ نقصان ده. کپدې کې چرته ګورنمنت دی کوشش وکي او دا مسله په خپله طریقه باندې حل شي نو دواړه طرف ته پیدا وشي، د کپنې طرف ته هم پیدا وشي او لوکل خلکو ته هم پیدا وشي.
دا نو رپورټونه په دې سات کې اوریدل شي. را سره پاتې شي. وسم د خبرونې د سار رپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وفاقي کابینې نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړۍ تګلاري منظوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلاري منظوري تاریخي بریالیتوب دی. په دې اړه نور تفصیل اخیستو لپاره همدا شیبه له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر په واتس اپ سره ده. سراج ظهیر، په دې اړه نور څه معلومات لرو؟
ډیر مننه نجیب امیر. څنګه چې تاسو وی د کابینې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوله، د کابینې د غونډې وروسته د پاکستان کم د اطلاعات وفاقي وزیر چې د فواد چودري هغه یو خبری کانفرنس وکړو د موحد یوسف سره، کوم چې د امنیتی چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار دی. په دې موقع باندې د فواد چودري وینا و چې د پاکستان لومړی د امنیت یا د قومي سلامتۍ په اړه چې کومه پالیسي ده د هغې کابینې منظوري ورکړله، او په دې پالیسي کې دوی وایي چې مونږ نه کال ولګول، وایي چې مختلفو وزارتونو په دې باندې د کال 2014 د تر د دې دمه پورې کار کړی دی، کوششونه پکې کړي دي. د پاکستان چې څومره اقتصادي حالات دي، کومې دنننۍ مسلې ورته دي، کومې بارنۍ مسلې ورته دي، چیلنجز دي، کم ننګونی دی، پاغه باندې کار کړی دی، او داغه پرانا کې چین دا پالیسی جوړ کړی دا. او پدې کې د چودري په وینا چې عام وګړي ته د عام وګړي ته د تحفظ چې کم دی، پاغه کې زیات خیال ساتل شوی دی چې د شانتي په پاکستان کې د امنیت خکېدو او د اقتصاد د خکېدو سره د عام اولس چې دی داغه ژوند خشي، داغه ژوند ته تحفظ ورکړي شي. نجیب امیر، پدې کې چې دین د دې ترڅنګ کمی چې وبو مسله ده په پاکستان کې راتلونکي وخت کې، یا د غذایت د کمی، یعنی د خوراکي توکو د کمښت کومه مسله ده، پاغي باندې پکې د فو چودري په وینا چې پاغي باندې پکې غور شوی دی، داغه د پارم لارې ټاکل شوی دی چې په څنګه طریقه باندې به دغه مسلې چې کوم دي دغه به هوارولې شي.
صحیح.
او د دې وروسته یو بل خبره کول غواړم خپل ورو
یو پتا چی. مهرباني مهرباني زهیر صاحب ورو زمون خبریال سراج ظهیر په اسلام آباد کې. او نوموړي وویل چې وفاقي کابینې نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړۍ تګلاري منظوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلاري منظوري تاریخي بریالیتوب دی. لوي د میروستان نورو رپورټونو ته مخه کړو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو سورلسم تلین پرون د لړکانی په ګړی خدا بخ سیمه کې ولمنځل شو. پر دغه مهال د ویغونډي تابعیا شوی و چې پکې د پخوانی صدر آصف علي زرداري او پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري په ګډون د یاد ګوند مهمو مشرانو په لویانو برخه اخیستې و. بینظیر بوټو په 2018 کال کې د دسمبر په 8مه نیټه په ځانمرګي حمله او وروسته بیا په ډزو کې وژل شوی و. هغه مهال تحریک طالبان پاکستان پر هغې د برید ذمواري قبوله کړې وه. د پرونی غونډې حال له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د خپلې مېرمنې او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د سوالسم تلین په وخت پرون د دسمبر په 20مه په سن لړکانه غړي خدابخش کې یو غونډه ته په وینا کې وویل چې له بيبي سره کړې ژمنه پوره کوي. پیپلز ګوند د خلکو خدمت کړی دی. بلاول بوټو به د غریب خلکو تقدیر بدل کړي او په حکومت یې نیوکه وکړي.
هم امیر ملک هم مگر معافی ہے ان کے دماغ کی.
دیوای چې موږ یو مال دارا هواد یو خو مسله د دوی د دماغ ده. که عقل ولري نو پاکستان ډیر امیر هواد دی. د پاکستان د خلکو تقدیر بدی دی شي. که څوک ورته وای نو دوی سکول ته تیار نه دي او دوی سپوه ته هم تیار نه دي.
جو کہا جاتا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ونیتا په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان د اسټابلیشمنت سره د ډیل اوازې رد کړې او ویلي دي چې پیپلز ګوند د ډیل ضرورت نه لري. موږ بعد حکومت په ضد خلکو ترڅنګ جنگی کو او موجوده حکومت تړنګېدو کې سبا د جنوري په 15مه نیټه د لاهور نه پیل کیږي.
5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے.
دیوائی 15 جنوری چې ذوالفقار علی بھٹو د پیدایش ورځ هم ده. موږ بعد لاهور نه د حکومت په ضد خپل تحریک پیل کړو. د پیپلز ګوند مرکزی ایگزیکٹو کمیټه غونډه به هم په دغه ورځ په لاهور کې کیږي. او موږ بل هغه خارا د حکومت په ضد تحریک پیلو چیرې چې د پیپلز ګوند بنیاد ایښودل شوی وو.
جازه پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی.
بلاول بھٹو په خپل وینا کې په حکومت سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې موږ په سوات او وزیرستان کې امن راوستي وو. اوس حکومت لا قانونا تحریک طالبان سره د پټي خبري اترې پیل کړې دي او نن حکومت تر هغه ته سر ټیټ کړې ده.
همارا شهدا کې خون پہ سودا کیا جا رہا ہے.
دی وای چې زمونږ د شهیدانو په وینو سوداګانی کیږي. نن موږ د ایکیس تماشومانو په وینو تجارت کیږي. موږ د افسرانو پولیسو سپایانو په وینو سوداګانی کیږي. د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم دغه تر هغه په وړاندې سر ټیټ کړي او دوی د تر هغه نه د ډیل غوښتنه کوي.
صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان چک چکے ہیں, ڈیل کا بھیک مانگ رہے ہیں.
بلاول بٹو زیادہ کڑا چی پہیوات کی کلا آر او الیکشن او کلا آر ٹی ایس ڈاکنی شوی.
جمہوریت نام کا ہی رہا ہے, نہ بولنے کا آزادی ہے.
دیوائی چنن پا پاکستان کی جمہوریت یوازی پنوم دے. دوینا آزادی نشتا, دا جن کولو آزادی, دا سا اگستو آزادی نشتا او غریب الاس بے وسدیں پا جمہوریت حملے شوی. جمہوریت تا زیان رسولے شوی او دخل کو ووٹ لوٹ شوے دے.
عوام کے ووٹ پہ ڈاکا مارا گیا.
بلاول بٹو زیادہ کڑے چنن پہ ہواد کی خلق د گرانی پہ توپان کی ڈوب دی او ددی ترسنگ چھ بیکاری ہم د تاریخ کچی تا رسیدلی, بے وزلی تاریخ کچی تا رسیدلی. پنگیری شپا او رز د برخنا او د گیس د بلونو لپارا کار کوی او کروندگر پہ خودکشی مجبور دی. ہگا ویل چھ اس پہ دیوالونو لکلے شوی چھ حکومت تی لاٹ شی. ہگا کسان چھ د استفا ور کولو او د ٹاکنو نہ کولو پلوی وو. هغوی هم نن د ټاکنو خوند اخلي او د راتلونکو ټاکنو ته تیاریانی شروع کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د سمندري چارو مرکزی وزیر علي زيدي د دسمبر په 20مه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د بلاول بټو د وینا په اړه ویلي دي چې هغه سوچ چې د ملک تقدیر بدلولو تاوه کوي اول دی پسند کې د خلکو قسمت بدل کړي. ترته چې د تیرو 1.5 کالو راهسي په واک کې دي. هغه ویلي چې دا ګوندونه نن د عمران خان او د پی ټی آی له مقبولیت نه په یره کې دي, ځکه چې د دوی د اقتدار ته د راتلو ټول لارې بند شوې دي او د دوی سیاست اوس یوازې د 100 ټلویزیونونو پورې محدود دي. بینظیر بټو چې د 2000 کال د دسمبر په 20مه د راول پینډې په لیاقت باغ کې تر جلسی وروسته په یو خودکش حمله او ډزو کې وجلې شوی و او هغه وخت تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې و. پرون د دسمبر په 20مه د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف, د سن وزیر اعلی مراد علي شاه او یو شمیر نور غړو هم په غړی خدا بخش کې د بینظیر بټو په 43 په غونډه کې ګډون وکړو او ویناګانې وکړي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پاکستان د احتساب د قومي ادارې یا نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سلور میاشتې وړاندې ریټایرډ شو، خو تر اوسه د یادې ادارې نوې مشر لا نه دی ټاکل شوی. د پاکستان ولسمشر د یو آرډیننس لارې ویلي تر څو د نیب نوې مشر ټاکل کیږي، جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دې خپلې دندې ته ادامه ورکړي. د قانون له مخې د نیب نوې مشر په هغه صورت کې ټاکل کیږي چې د حکومت او اپوزیشن دواړو لورو په یوه نوم سلا وشي او غتن بې طرفه هم وي. رسنۍ حکومت او اپوزیشن ځینې نمونه یو بل ته ورکړي، خو اتفاق پرې تر اوسه نه دی شوی. شنون کې وایي اپوزیشن او حکومت له دې د انا مسله جوړه کړې او داسې کس راوستل غواړي چې د یو لوري پلوي کوي، نو ځکه دا مسله تر اوسه حل شوی نه ده. شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
د قومي احتساب بیورو چیرمین په اکتوبر کې ریټایر شوی، ولې تر دې وخته د نوي چیرمین د نه ټاکېدو په صورت کې لا هم هغه پخوانی چیرمین په دغه څوکۍ ناست دی. خو ویل کیږي چې حکومت او اپوزیشن د نوي چیرمین لپاره نمونه تجویز کړي او ممکنه ده لنډو وختونو کې کوم نوی تن په دغه څوکۍ وټاکل شي. نوی نوم به څنګه فیصله کیږي او د دې طریقې کار څه دی؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم ایډوکیټ مشال ریډیو ته د دسمبر په 28مه وویل
د چیئرمین نیب اپوائنټمنټ چې دی هغه یو آرډیننس لاندې کیږي 1999 والا، هغه کې هم لیډر آف دی هاؤس آف لیډر آف دی اپوزیشن چې کوم دی دا هغوی مشاورت یو بل سره ضروری دی چې څه ټایم دا اپوائنټمنټس کیږي.
علی عظیم وای دا ډیره ضروری خبره ده چې هر څوک چې نوی چیئرمین ټاکل کیږي بې طرفه دی وي او د اپوزیشن لخوا دی هم منظوري ورکړی شوی وي. د دسمبر په 28مه په ډان اخبار کې دوی لیکلي حکومت او اپوزیشن لګیا دي او د ځینو تنانو نمونه خوخ کړي چې پکې پخوانی بیوروکراټان او یو پکې د سپریم کورټ پخوانی جج هم شامل دي. دوی د خپل سرچینو لخوا لیکلي حکومت د داخله سیکرټری یوسف نسیم کوکر، کیپټن ریټایرډ سردار اجاز احمد خان او د اف ای ای پخوانی ډی جی محمد املیش نمونه خوخ کړي، ولې د اپوزیشن لخوا جسټس ریټایرډ دوست محمد خان، پخوانی بیوروکراټ ناصر سعید خان کوسا، سلمان صدیقی او د جلیل عباس جیلانی نمونه خوخ کړي. د قانوني طریقې کار په مطابق به دغه نمونه کې یو تن د حکومت او اپوزیشن په سلا سره ټاکل کیږي او د نوې ترمیمي ارډیننس په 15مه ماده کې هم دغه طریقې کار لیکل دي. په دغه ترمیمي ارډیننس کې لیکل شوی هر کله که حکومت او اپوزیشن کوم نوم خوښ نکړي شو، صدر پاکستان به بیا پارلماني کمیټې ته د کوم نوم تجویزولو لپاره وینا وکړي. د نیب د ترمیمي ارډیننس د 15مه ماده د دویم سیکشن په مطابق پارلماني کمیټې مشرانه به د اسمبلی سپیکر کوي. 50% غړي به حکومتي ولی 50% غړي به د اپوزیشن د ډلو وي. دا چې د اکتوبر نه تر د دسمبر د اخیره پورې چیرمین نیب ټاکنه نه ده شوی، څه وجوهات کې دي؟ شي د پیښور خبریال او د پارلمان امور ماهر شاهد حمید مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
خو مسله دلته دا چې د ایګوس پرابلم دی، دا اناونو مسله دی، د یو بل سره چې کوم پرسنالټي کلاشز دی، پولیټیکل چې کوم ریفټ دی، دا غې په وجه دا کارونه شو. او یقیني خبره ده دا مناسب نه دی چې دا یو سړی ټیم پوره دی هغه په ایکسټنشن باندې روان دی. سیاسي اختلافات یا سیاست په خپل ځای، خو دا ادارې چې کوم دی د ادارې چلول او د ادارو کې دغه شانت چې کوم تکراریان دي دا په خپل ځای په کار خو
پارلماني امور په اسمبلی کې د ټاکل شوی غړو سره خبرې وکړي، خو څه جواب نشو ملاو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورما قبایلی ضلع کې د ګیدو منګلو د پیواړه لیزیو ترمنځ د ځنګل د شخړې د هوارې لپاره پرون جرګه وشوه. حکومت د دواړو ډلو ترمنځ د لانجې حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون دوی مناسته وه. د جرګې یو غړی ملک عبدالولي خان وایي دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې د شخړې حل عمومي خو پر دې به لږ وخت لګي. په سیمه کې د روان کړکېچ لامل پر ځنګل د پیواړه او ګیدو د اوسیدونکو دعوه ده چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان ده، خو تر دې دمه فیصله نه ده شوې. د دواړو قومونو ترمنځ په دې اوږده جګړه کې دواړو لورو ته د سر او مال زیانونه هم اوړېدلې دي. زموږ خبریال طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
په کورما ضلع کې د ګلپورز د ګیدو منګلو او پیواړ الیزیو ترمنځ د ځنګل شخړه په کاغذات مال د حل کولو لپاره جرګه شوې ده. د ټوپکیو ملک حاجی سردار حسین وای پرون جرګې ته د متنازع علاقې ریونیو ریکارډ متعلقه حکومتي چارواکو وروښودلو چې دوی جاج واخستلو او مزید په دغه کې تحقیقات روان دي.
څوره دي دوی ضروري هغه دي خالق دي څنګه کاغذات مول سکور لري هغه نن دلته نوستو غو سره مو بقاعده کاغذونه کاغذات مول غزټي نه وخلا واجب تسلیه څوره دي د ما په لمانس ته چولې دي اسلاجات مسلاجات هغه باندې خبر روانه ده. مو ان شاء الله پر می دي خبر به ان شاء الله کاغذات مول په مطابق اسلاجات په مطابق به خبر سار ته ورسیږي.
حکومت د فریقینو ترمن زیات لنجا د حل کول لپاره لس کسیزه جرګه جوړه کړې چې دای د هغوی دویم نشستې. د هغې جرګې یو بل غړی ملک عبدالولي خان وای دواړه فریقین پر دغه راز دي چې د شخړې حل په کاغذات مال راوباسي او زیاتوي چې کار آسان دی خو لږ وخت پور باندې لګیږي.
او موږ ته اردو پاریکو په کاغذات مال باندې یو قسم خبر یا تر په وشي موږ اختیار وکړو چې په هغه کې محکمات کمیشن مقرر کو صبر رضاور کې نشست وشو نه ناور کې خن نشست وشو د پټواریانو په موجودګی کې موږ څه حدا پر کاغذات اولیدو.
که څه هم یاش خړې د حل لپاره حکومتي جرګه ډیره مخ کې جوړه شوی و خو د پیوړ الیزیو پر ګدو خلکو دوه میاشتې تر پړه چنار لار تړلې و چې لوجه مثبت فیصله تروسونه شولې. د پیوړ مشرانو د دریز دي چې لارې زکه تړلې و چې مخالف فریق قربان دي لرګي پرې کول بند کړي او د هغوی ترمخه دا اقدام سره د شوی لوزنامې خلاف دي. بلخوا ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډو توای تر سوچ جرګه جاری وي دواړه فریقینو ترمنځ د امن تیګه به قائم وي او لارې به لتر تر چپری پټکه پرې کولاوي او زیاتوي. کچا د دې خلاف ورزي وکړه نو 2 کروڑ روپے به جرمانه کولی شي.
څوره پوری جرګار نه ستدې هغه وخت پوری بو د لیاره بالکل محفوظ وي. هغه تری نه ونې ستر چپری پوری لیاره کې به اچو باندې اس په باندې نه وي. کچو په لیاره کې څه قسم وایلیشن وکړو هغه به 2 کروڑ روپی جرمانه وي.
په کورما ضلع کې په 28 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز له ځنګل لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې په کې 14 تنه مړه او 15 نور زخمین شوی ول. د سیمه دوانه ډلې پر ځنګل د ملکیت داوه لري چې قربان دي عدالت کې کیس هم روان دي خو فیصله تر اوسه نه ده شوی. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال ریډیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو خبرې غړې ته وکی په خبر پښتونخوا کې د سون ګیسو کم فشار کلوي خوا کورنی صرفین متاثر کړي. نو بل خوا د پمپونو مالکان وایي چې کاروبار په ټپه درېدل دي. د سی ان جی پمپونو مالکان وایي چې سوار لساته پمپونو ته ګیس نه ورکول کیږي او اوس خوا ته د ګیسو محکمې دام ویلي چې په ژمي کې د پمپونو په مکمله توګه وتړي د کوم پر ضد چې احتجاج هم کړي. حکومت دریز لري چې په ملک کې د ګیسو د کمی پوره کولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره لوزنامه کړي دي او ډیر ضربه په دې مشکل قابو مومي. نو تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر علی ګری رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې 13-2 میاشتونه کله نه چې موسم په یخېدو دی د ګیس د کم فشار او لوډ شیډنګ ستونزه دوامدار ده. حکومت په ملک کې د ګیس د کم پیداوار او زیات استعمال لوجي سی ان جی پمپونو ته په 24 غنټو کې تر 2 غنټو د ګیس خرڅولو امر کړی دی. خو د سی ان جی پمپونو سازمان د خیبر پختونخوا مشر فضل مقیم وایي چې عدالت ته امر او د زیات پیداوار باوجود خیبر پختونخوا سره مرکزی حکومت د میرې مور سلوک کوي.
پشاور های کورټ آرډر 2010
2016 بیا 2020 ابتاباد بینچ اور بیا کے پی کے اسپیکر 2021 کے آرڈر کرو کے ہسپتال اسٹیشن نے نشی بندے دے ولی نشی بندے دے کانسٹیٹیوشن 1973 پر شکل نمبر 158 دے آگے پتہ ہے باندے دلتا سپلائی ڈیر ادا اور ڈیمانڈ ڈیر زیادہ کم دے اور دکے پوجا باندے دلتا اسٹیشن نشی بندے دے
دایات سازمان صوبائی جنرل سیکرٹری خلیق الرحمن وائی چ خیبر پختونخوا کے نو روزگارونه او صنعتونه هسه هم ختم شوی دی او یوازې سی این جی داسې صنعت ته چ روان دی خو د دې هم د بندولو سازش روان دی
مونږ په حیران پدې چې کې پی کې کې واحد یو سی این جی انډستری ته جا چلیږي نو سه خاطر خو انډستری نو پکې نشتا او دیم دې پتې شوی دی
محبوب علی وای چې په پم کې روزانه په غنټو غنټو انتظار لوجه د نور کار روزگار نه هم وزي
پیوزه کې هم اسانتیا نشتا کم ډیوټی کم خلک زی سحر کې نو د شپې نه کسین جی واچل نه کینی بل پریشر هم کم وی صرف هوا د توا چی 160 او 150 او 130 کې پریشر چلیږي چې کور ترا شي کور گاډي بند کی سروې په دیګه سٹارټه دویم خبره دا چې 9 بجو له بازار نو سه نو 9 بجو لاړ شنو ال تکم اس کم 60 70 80 پوری گاډي نه مخې ولاړي نو په یو گاډي باندې چې کله پریشر کم وي نو هوا چی نو پاره باندې ټایم ډیر زیات لګي
د حکومت په وینا خیبر پختونخوا کې سی این جی پمپونه د سحر نه 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پوری گاډو ته ګیس ورکوي او دغه دوران د گاډو لوی لوی قطارونه او رش لیدل کیږي د سی این جی پمپونو د اتحادیه ترمخه خیبر پختونخوا کې شپږ سوونه سیوا سی این جی پمپونه دي چې وسره خوشه یو نیم لک کسانو روزګار تړلې دي دغه ډول ټول صوبه کې 2.5 میلیونه گاډي داسې دي چې هغه په سی این جی چلیږي بل خو ته د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د اطلاعات او فاقي وزیر فواد چودري ترمخه په ملک د ګیس پیداوار کم او استعمال سیوا دي او هر کال 9% ګیس په کمېدو دي د مرکزی حکومت واکداران دریز لري چې زربا گاونډي هیوادونو سره د شوی لوزنامو د لاندې د ګیس راغوښتل پیل کړي او دا کمی به تر ډیره حده کم کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په خیبر پښتونخوا کې د ګیسو د کمبود یا د لوډ شیډنګ په اړه مو اوریدل هلته د ورغزو د میشتي ملي اوسیدونکو د بجلی له ادارې وابډانه غوښتنه کوي چې هغوی ته د سمه او پوره بجلی ورکړي دغه خلک وایي د اوس لپاره ورته یوازې د شپې 4 غنټې بجلی ورکول کیږي کومه چې د دوی په وینا د هغوی په کار نه راسي د سیمې خلک وایي د بجلی د نشتوالي له وجې په سختو مشکلاتو کې ګیر دي بلخوا چارواکي وایي د کلایي هډکوارټر په ګریټ سټیشن کې ورسره ټرانسفارمر خراب دی نو ځکه بجلی خرابه شوې د دوی په خبره کوشش دی چې ترانسفارمر زر تر زره مرمت کړي د طارق اورگزی رپورټ اور
په اورګزو د مشتي ملي اوسیدونکو فرید الله مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی په ټوله ورځ او شپه کې صرف 4 غنټې بجلی وی خو هغه هم داسې وی چې ولټیج کم دی او بل د شپې پر وخت را پریک دی چې تر هیڅ فائدہ نشي اخستلې
نو مو د اس ډي او او حکومت نه دا گزارش ته چې مهرباني دو کی د کومه شپه 12 بجې بجلی رسی دا د ورځې ټایم ته کی ځکه چې اسیم 24 غنټو کې صرف 4 غنټې بجلی دی نو 4 غنټې بجلی د کم اس کم دا خو د ورځې چلیږي
یو بل ځای تن حلیم ګل مشال لډیو ته وای په سیمه کې یو غټ بازار دی چې باقي کاروباري حلې ځلې د ورځې پر وخت کیږي خو مسله دا ده چې یاد محکمه دوی ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي حلیم ګل زیاتوي بجلی نشته نو په سختو مشکلاتو کې دي ځکه چې د ژوند زیاتره مسلې ته بجلی سره تړلې دي
مو ته ورځې ټیم کې یو منټ بجلی هم نه وي نو مو خلکو ته ډېر سخت تکلیف ته وو به ولا تکلیف ته مو ولا خلکو اکثر سکوم دي ټوبیلونه دي هغه و به سره چاليږي او سولر انرژي پلانټس دي ځکه یې بالکل نشته نو ټول و به ولا خلکو ته تکلیف ده
بل خو د بجلی محکمې ځای مشر زر محمد مشال لډیو ته وای د کله هیډکوارټر په ګریټ سټیشن کې درې ترانسفارمر دي چې پکې یو دا و خراب دي نو ځکه پوره بجلی خلکو ته دوی نشي ورکولې زر محمد زیاتوي خپل مشرانو ته په رسمي توګه ویلي چې په ګریټ سټیشن کې ترانسفارمر دې زر تر زره ورته ټیک کړی شي
ترانسفارمر نه شپږ فیډرې وتی دي نو ته لګ خپل کیلکولیشن وکړه چې دوی ګنټې په یو فیډر ته مو دوی ګنټې ورکو چې دونه 12 شوې نو مسلسل 12 ګنټې مصروف دي ترانسفارمر اس 12 گھنٹے کچھرے دے لزر ٹائم چینج کم یا بزبلہ ٹائم چینج کم
پا اورگزو کی دا وقت یو گریسیشن فعال دے چورنا دا بجلے محکمے ترمخ شاو خواش پک سوا کمرشل سارف پشمول تر والزر دا بجلے کنکشنے شبی دی حکومت پا یاد گریسیشن کی دا بجلے لوٹ کا مولو لپارا فیڈر زیادہ والو سارا حقل تا دا ٹرانسمیشن لائن دراجا یو سل دو درش کے وی تا دا کولو منظوری ورکڑی دا چی دا چارواکو پا خبرا لدغا سارا دا سیمی بجلی با تردی رہ دا خشی تارک ورک سے مشال ریڈیو پی خبر
تاندی ہیلے
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبری غړی ته غوږې پدې رسته خبری غړی کې موزن عجیب امیر هر کله کوم او د خبرونه د پراګ د سټوډیو نه تاسو په ژوندې بڼه د محل په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي او په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. په دې کې افغانستان کې د میرمنو د احتجاج په اړه هم یو رپورټ لرو او همدارنګه په 2021 میلادي کال کې په پاکستان کې مهم امنیتي پیښو ته کتنه هم کوو. خو اوس د سټوډیو د غړی خی چې مخام 15 بجې شوې دي. احمد شاه اعظمی په سټوډیو کې دی، تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي کابینه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلاري منځوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار محمد یوسف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه لخوا د دې تګلاري منځوري تاریخي بریالیتوب دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل دي چې د جنوري له 15 نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د لاړکانی په ګډي خدابخش کې د خپل مور د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بینظیر بوټو 14 تلنګونډ ته په وینا کې پر مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې پیپلز ګوند د خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی و، خو موجوده حکومت له ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړي او د ده په وینا سر یې ورته ټیټ کړی دی. د ترګریز عدالت په کراچي زندان کې د نن د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ او سرکاري وکیل خپل دلایل بشپړ کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان له عدالتي اورېدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې عدالت خپله فیصله محفوظه کړې او د جنوري پر 15 به اوروي.
احمد شاه اعظمی چې تاسو ته لنډ خبر نه وړاندې کول، اوریدونکو په دې دوه مانی مای کې هم د پاکستان او افغانستان په اړه سر مهم رپورټونه دي، نو که وخت لري را سره پاتې شي. یو شمیر میرمنو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو ته د کار او جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځان د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژني، دا ځل په کابل کې په یوه کور کې راټولې شوې او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د ښځو څنګ تکول د ټولو انسانانو د څنګ تکول په معنا ده. د طالبانو حکومت په ډیرو ولایتونو کې لشپاګم ټولګي پورته انجونو زده کوونکو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې او د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر هم په دې وروستیو کې ویلي چې په پوهنتونونو کې به په ګډه د لکانو انجونو د زده کړو دوام امکان ونه لري. نور په دې راپور کې
یو شمیر ښځې د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټولې شوې وې او د زده کړو کارو په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې 40 ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د ښځو او نجونو حذف ناممکن دی. اسوشیټد پریس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړي رازیا برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازګوشایي مکاتب دخترانه در سراسر کې
ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځي بیا پرانستل شته. ته د زده کړې او کار حق ورکول د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسيتي حقوقو رعایت او د حکومت په چوکاټ کې شته ته د فعال ګډون ونده ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په 14 طالبانو نیو له غرایس په افغانستان کې خزو په ډیرو اعتراضي غونډو کې خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او خزو د زده کړې او کار په اړه مشخص تګلارې نه دی اعلان کړي، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یو ښځه هم نشته او د نوې کابینې د اعلان په مهال د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي
چې مخلوط تعلیم دا باید ختم شي او د هغې لپاره مختلف صورتونه. یو صورت دا چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي کده دې امکان نه وي دویم صورت هغه دا دی چې باید وخت جدا شي او که بیا د دې امکان هم نه وي نو باید پارټیشن نه استفاده وشي.
خځو او نجونو ته د زده کړې او کار کولو حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یو عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند نه دی کړی. د هغې په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي. پر سفر کولو دغه محدودیت د شاوخوا 10 کیلومتره په واټن کې به پام کې نیول شوی چې زیات غبرګونونه یې راپارولی دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیډر بار دغه پریکړه د ښځو د زندانی کېدو نښې بللې، خو د طالبانو حکومت د هغې دا څرګندونې د دې سازمان تبلیغات بللې دي.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
دا ټول پروګرامونه چې 19 پروګرامونه دي سبا ته یعنی د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه تاسو اوریدل شئ د چهارشنبې په ورځ. ورزو خوستا هلته په صبری ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخوانی نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شوو کسانو پر یتیمانو او کونډو د ترکی هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا مرستې وویشل شوې. د دغو مرستو ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم له کونډو او یتیمانو سره د ډول مرستې وکړل شي. له دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نورو ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل شوې دي. نور حال د سیمینا نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځازی میدان ترزیو او علي شیرو اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم مشال راډیو ته د یاد مرستو د څرنګوالي په بابو ویل
د هرې ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان روخواستي جگہ مرد کې یتیمان شوي دي، هغه کسان جگہ په جمهوریت کې یتیمان شوي دي د ټول موجود دي. صبرو کې مثلا مونږ 200 هغه یتیمان دي یا مرد لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت او 40 کسان هغه دي جمهوریت لرو خوستي.
بلوري ته هغه یتیمان چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپل کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته سم وزیرانو له مرستنه مې خوښ دي، هغه نور مرشرون ورونه نه لرم. د اسلامي مراد چې دا د افغانستان کې حکومت مون دي دا سو کومار ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په جمهوریت کې مات شو په اردو کې، اوس موږ د همکاري او کوم سمرستي وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نو مړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونه شي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېدو زه د 3 میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 1 سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي، امارت اسلامي نه مې غوښتنه ده چاغو سره پره پره همکاري وکي کاغه د پیسو یا کاغه د بل چی همکاري
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره سنات سمرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو دا د دې خبرونې په مهمو رپورټونو کې تاسو اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت لومړنۍ تګلارې د هیواد د وفاقي کابینې لخوا منزور شو. همدارنګه په بل مهم رپورټ کې تاسو اوریدل چې د نائب نوې مشر د سلورو میاشتو تیرېدو باوجود ونه ټاکل شو. وجه څه ده په دې اړه تاسو رپورټ کې تفصیل اوریدل او تیر ورځ چې د لړکانی په غړي خدا بخښ سیمه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د سوارلسم تلین پر مهال د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو کومې سرګندونې کړې وي هغه هم تاسو واورېدې. اوس هم یو بل رپورټ. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه په پارلمان کې د حکومت د منی یا وړ بجټ او د آی ایم ایف د شرطونو منلو لپاره د قانون سازۍ مخالفت کوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د آی ایم ایف نه مالی پیکج ترلاسه کولو لپاره ضروري ده چې د جنوري تر 12مې له پارلمانه د وړکی بجټ په منظورولو سره د 350 د بیلابیلو ټیکسونو رعایت ختم کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د آی ایم ایف نوي شرطونه منلو سره به په پاکستان کې ګرانی نور هم زیاته شي. تفصیل له پیښور د غلام غوس پر رپورټ کې.
تیر ورځ د مسلم لیگ نون د پارلماني مشرانو د کمیټې په ونډه کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف د شرطونو د منلو په اړه په حکومتي تګلارې خبري اترې وشوې. د غونډې وروستو د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دوی به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په ګډه په پارلمان کې د حکومت د منی بجټ او د آی ایم ایف د نورو شرطونو د منلو د قانون سازۍ مخالفت کوي. چې کوم منی بجټ راوړي نو هغه به د ګرانۍ سونامي راولي. اول دوی دا د آرډیننس د لارې په غلا د منظورولو کوشش کولو خو آی ایم ایف ورله د داسې کولو اجازت ورنه کړو. نو اوس دوی د پارلمان نه د دې د منظورولو هڅه کوي خو متحده اپوزیشن به د دې مقابله کوي. تر دې وړاندې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ویلی وو چې د آی ایم ایف د ټاکلې شوی مالیاتي پیکج د عملي کولو لپاره به له پارلمانه د هغوی د شرطونو په رڼا کې د جنوري د 12مې نیټې پورې د قومي اسمبلۍ نه بجټ بیا منظوروي او د سټیټ بینک د خپلواک کولو لپاره به هم قانوني مسوده د پارلمان نه منظوروي او د 350 ارب روپو د بیلابیلو ټیکسونو رعایت به ختموي. د اقتصادي چارو د پوه ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د آی ایم ایف د نوي شرطونو د منلو سره به په ولس سره کم بوج پریوزي او آیا دې سره به په رښتیا د هیواد اقتصاد ورغولی شي او کنه. نو په ځواب کې هغه وویل چې د نوي شرطونو عملي کولو سره به په لنډمهاله توګه ګرانی نور هم زیاتیږي.
نو دا خو آی ایم ایف سره چې کوم اګریمنت ساين شوی دی آی ایم ایف چې کوم پیسې ورکوي پاکستان ته هغه سره څه کنډیشنز دي. نو ظاهر خبره ده د ګورنمنت کلیم خدا دی چې دا لانګ ټرم کې را روان وخت کې به دا د ملک او د قوم د اکانومي لپاره فائدمنی خو شارټ ټرم کې په دې لند وخت کې دا د چي عوام او د عوام وګړي په ژوند کې ډېر ستونزې راتللی شي. یو خدای چې ظاهره خبره ده چې د ایم ایف چې کوم شرطونه دي نو پاکې سبسیډي یعنی رعایت واپس کول دي، دا شان ټیکس ریټ سیوا کول دي، او انرژي پرایسز چې دي یعنی د بجلی او د ګیس نرخونه سیوا کول دي.
که څه هم د حزب اختلاف ګوندونه په حکومت په دې وجه نیوکې کوي چې دا وی په وینا موجوده حکومت په سختو شرطونو د پیسو د نړیوال صندوق نه پورونه ترلاسه کړی دي، خو وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 23 نیټه په لاهور کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي وو چې پاکستان ته د بجټ خساره په دې وجه زیاته شوې ده چې زیات شیان له بهر هیوادونو نه راوړل کیږي.
جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ
چلگ زمونگا اقتصاد ودا کوي نو د درآمداتو په وجه مونږ سره ڈالری کمیږي او مونږ د کرنٹ اکاؤنٹ خساری سره مخ کیږو، نو د پیسو ترلاسه کولو او د زری مبادله د ذخیرو د سنبالولو لپاره شل زله د آئی ایم ایف په لور مونږ ته تلل راپغاړوي.
20 دفعه همي آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے.
خدا حزب اختلاف گوندونه په حکومت نیوکی کوي چې د موجوده حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه نه یوازې پاکستان د بد اقتصادي صورتحال سره مخ دی، بلکې ټول ولس هم د ګرانۍ د صورتحال په وجه د سختو مالی کړاوونو او ستونزو سره مخ دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي. د مشال رادیو د اوریدونکو سکم 200,000 کسانو د مشال رادیو یوټیوب پاڼه سبسکرایب کړې ده. که تاسو هم غواړئ چې ویډیوي راپورونه ستاسو مخې ته درشي نو د مشال رادیو یوټیوب پاڼه همدا شیبه سبسکرایب کړئ، MASHAALRADIO که دغه ادرس ورکوئ نو همدا شیبه تاسو هلته ورتلی شئ او دا پاڼه درسره خوښولی شئ او هلته د ورځې مهم ویډیویي راپورونه پراته وي تاسو ته خوند اخیستی شئ. په سواد کې د بارانونو په غرونو د واورې د ورېدو سلسله شروع شوې چې ورسره موسم یخ شوی، خو بلخوا سیلانیانو د واورو لیدو لپاره د سیلانیو سیمو مخه هم کړې ده. د سواد معلم جبا چې د پاکستان یوه تفریحي سیمه ده پکې پر واورو د خوایدو لوبې هم ترسره کیږي. همدارنګ سیلانیان په هوایی زنګوګانو کې هم د غرونو سکو ته ورزي، خو دغه سیلانۍ سیمه له تیرو 2 میاشتو راهیسې د یوې شخړې له وجې تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او سیلانیانو له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دغه واورینه سیلانۍ سیمه دې زر پرانیزي. بل پلو د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان مشال رادیو ته ویلي هغه د دې مسلې په هوارولو بوخت دی او یوه د حل لاره به ورته راوباسي. له سواته نیاز احمد خان.
د سواد سیلانی سیمه بلم جبا چې هر کال پکې د واورو لوبو مقابلې هم کیږي او دغه سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې د سیلانیانو لپاره چیر لیفټ، هوټل او نور د خوند شیان لګولي. خو د سیلانی مرکز د تیرو 2 میاشتو راسې د ځایي خلکو او کمپنۍ ترمنځ د ځمکې د ملکیت په شخړه بند دی. ځایي اوسیدونکي وایي چې کمپنۍ د دوی په ځمکو قبضه کړې او په تګ راتګ یې ټکټ لګولی، ولې بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې دوی د اربونو روپو لګښت سره د حکومت نه لیز اخیستی. اوس د واورې ورېدو سره سم سیلانیانو د سیمې مخه کړې، د یو خاص ځاینه وړاندې سیکیورټي والا سوکوم نه پریدي. یو ځایي تن علاؤالدین وایي چې لوی زیان روان دی.
که ریزارټ بنی نو د کپنی هم نقصان کیږي، په کرولونو روپۍ لګېدلې او اګریمنټونه شوي دي. که پرس کا دلته به د لوکل کسانو بو سره پاپړ پکوړې هم خرڅ شوي، داغو بو سره هم پیدا کېده. نو ریزارټ چې د کم وخت نه بند دی نو دواړه طرف ته ډېر غټ نقصان دی. که په دې کې چرته ګورمنټ او ایم پی اے ایم این اے صاحب او دغه نه علاوه زمنګ اسسټنټ کمشنر ډي سي صاحب دوی کوشش وکي او دا مسله په خپله طریقه باندې حل شي، نو دوه طرف ته پیدا وشي، د کپنی طرف ته هم پیدا وشي او لوکل خلکو ته هم پیدا وشي.
د منګولي اوسیدونکو محمد علي چې سیلانیان ملم جبه ته په خپل گاډي کې وړي راوړي، وایي چې سیلانیان د غزې ته تک کول وړي خو هر څه تړلې شوې دي.
د ډیر خلک د خپل ټوریزم کار کوم، د میلمانه بیا مراولم او غزې ډیر زیات خلک له کمزوري صرف زمنګ دغه شي دا بند نه داغي وجه اوس موږ ته پدریشت دی اولی سو کوئی ټیکټ زیات ته سو کوئی زمون خپل عوام پکې نه پریدي نو اوس پدې کې د حکومت او د دې عوام خپل فیصله دی دا وکي نو نور خو زما په خیال چې دې تخره ټوټل سوزرلند وي د پاکستان
د پنجاب صوبې ګوجرانواله سره تعلق لوم کې د سیلانانو ټولګي یو تن نبیل چې واورې په وریږي او د ملم جبې ریزارت نه په فاصله کې ولاړ دی وای
صرف منی سویزرلند دیکھنے کیونکہ سوات کو منی سویزرلند کہا جاتا ہے
اور ادھر سوات ته اڑ کے شان سویزرلند ویلې شو دلته چې څنګه واورې وریږي واقعي سویزرلند دی سپ یو افسوس دی چې چیرلپ نه چلیږي کچری چیرلپ چلے دی نو خون به نور هم زیات وو
اگر چیرلپ چل رہی ہو تو اور انجوائے ہو اور مزہ آئے
یو بل دا پنجاب سیلانے چھ سوپیان نمیگی وائی چھ ملم جبیتا دا وارو پدی موسم کی صرف چیئر لفٹ کے چکر تا راغلی ہو
ہم وہاں کلام میں تھے وہاں سے میں پتا چلا کہ وہاں پہ چیئر لفٹ ہے ہم وہاں سے یہاں
مونگ کلام کیوں حل طرح تا معلوم اشوا چھ ملم جبیتا کی چیئر لفٹ ہے مونگ دا چیئر لفٹ لپار راغلو دل دمو وارو ورے دل اولی دل خو چیئر لفٹ بندے امو تری خونوانا غستو زمو شکایت تے چھ چیئر لفٹ تے زر تر زرہ پرانستے شی
ہماری ان سے شکایت ہے کہ اس چیئر لفٹ کو چلایا جائے جلدی سے جلدی
پتہ دا سوات د صوبای اسمبلی ممبر او ډیډک چیئرمین په ځله کې موي چې ترتیب دمه د ضلع انتظامی لخوا دا مسله حل نه کیدل د تشویش وړ خبره ده. دی به اوس په ذاتی کوشش دغه مسله حل کوي.
داسې ده زه ډی سی د وینا کوم او کمیشنر صاحب ته ان شاء الله دا مسله بالکل حل کړي. ها هم څه یقین نه نور کو زه ډی سی سپتمبر مو کمیشنر صاحب ته زمو قومي مسله ده زمو بکر د خپل قوم د ریلیف ورکو او لوکل خلکو ته ریلیف ورکو ځکه چې لوکل خلک ته او ټوریزم هم مهم دیتا چې کوم ځای ټوریزم یې حال تمدل لوکل خلکو ته پیدا ورسي
د سوات سیلانی سیمې ملم جبې ته به زیاتره سیلانیان د ګرمۍ په موسم کې ورتل ځکه چې لارې خرابې وي او د واورو په موسم کې به بند وي. ولې تیرو دوو کالو راسې لارې سمې شوې دي او اوس ورته د یخنۍ په موسم کې د واورو لیدو لپاره په زرګونو سیلانیان تک کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. په جنوبی آسیا کې ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساؤت ایشیا ټررزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 260 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ګل ایاس په 2021 کال کې په پاکستان کې امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټررزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 260 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوې دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 2 منیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینہ کارکون کی وجلوی د مارچ په څلور رشتہ مدا بلوچستان په چمن خار کی په یو بمی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوی او شپاړس نور جوړل شوی ول. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی و. د اپریل په یو رشتہ د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنه کې یو پولیس په ګډون پنځه تنه وژل شوی ول. په دې چاودنه کې دولس نور کسان جوړل شوی هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوی و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټه په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په یو اجتماع د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تیرېدو. د جون پر درویشتمه د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګتر لګه درې کسان وژل شول او دولس نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندې دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یو لسو کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه و منلې. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
دا ګل لیاز د همدې ریپورت سره د ریپورټونو لمن رنغاړو او پتلو تلو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو واري بیا د احمد شاه زمين اورو.
د پاکستان افاقي کابینه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارې منځوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار محمد یوسف نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منځوري تاریخي بریالیتوب دی. هغه زیاته کړې چې دا تګلاره به د هیواد د ملي امنیت د اهدافو د تکمیل لپاره د بیلابیلو څانګو د تګلارو په لارښوونه کې مرسته وکړي. د ترګریز د عدالت په کراچۍ زندان کې د نن د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ او سرکاري وکیل خپل دلایل بشپړ کړل. د علي وزیر وکیل قادر خان له عدالتي اوریدنې وروسته مشال رېډیو ته وویل چې عدالت خپل فیصله محفوظه کړې او د جنوري پر 15مه به اوروي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویل دي چې د جنوري له 15 نیټه به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي پرون د لاړکانی په ګډي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو څورلسمې تلنغونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې پیپلز ګوند د خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی و، خو موجوده حکومت د ناقانونه ګرځول سوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړې چې د ده په وینا سر یې ورته ټیټ کړی دی. د جرمنی پولیس وایي سږ کال 13,000 زیات ناقانونه کډوال له بیلاروس څخه د پولین له لارې دغه هیواد ته راوښتي. اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې د بیلاروس الیاکساندر لوکاشینکا د منځني ختیځ زیاتره کډوالو ته لار ورکوي چې د پولینډ او د اروپایي اتحادیې نور غړو هیوادونو لکه لیتویا او لیتوانیا پولو ته ځان ورسوي. اروپایي اتحادیې په خبرو لوکاشینکا دا هر څه د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو په غبرګون کې د هغوی پر ضد د یوې هایبرید یا مرکب حملې په توګه کاروي. او تر 19 کلونو کم عمر اسي جام کرکټ سیالي ولړ کې پرم پاکستان، متحده عربی امارات او هند افغانستان ته ماته ورکړه.
احمد شاه زمیو چې د نن ورځې روستي مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کول. هم دې سره دا خبرې غړي او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر د خبرونو ویان احمد شاه زمی، تخنیکی همکاري پلوشي او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو واري بیا تاسو ورکړي. کو کپ هم دې سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به ووري. خپل ما خام درته غواړو. د خدای په امان.